ستار فروغ قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندې کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. ولسمشر اشرف غنی وایي چې زموږ ګاونډیان دي د افغانستان د سولې په اړه نور فکرونه نه کوي، او د برتانیا چارواکو ویلي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګ کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کیږي. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې مو یو اربیا هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټورې وې. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي، او د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري یو شمیر کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټورې وې. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره پرون له ټلیفوني خبرو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د ټلیفوني خبرې وروسته راغ کیږي چې ښاغلی غنی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل دی د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. دا چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي. دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي. دا وحید الله خان په نوم د افغانستان د کمانډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو له منځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماش پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي. دا چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر متنار تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لره رد کړي، خو دفاع وزارت پرون په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې 315 سرتیری لري. په تیرو 3 کلونو کې د دې هیواد 4 سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي. په خوست ولایت کې د سلو خونځوي لپاره د ودانیو درغونې کار پرون پیل شو. سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ودانیو درغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. د خونځوي دا ودانۍ د 540 میلیونه افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې ډېرې دا ودانۍ په لری پرتو سیمو کې او تر ډېره د نجونو د خونځوي لپاره رغول کیږي.
تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د پوهنې ریاست وایي اوس مهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 30 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېرو لری پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنویو له کبله بندې او یا هم ودانۍ نه لري. د امریکا حکومت په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمیر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې د اعدام په محکوم شوو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې له پیله عملي شي. وروسته له دې چې په 2014 کال کې د زهر لرونکو پیچکارۍ په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شوه، هغه مهال ولسمشر باراک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي. د امریکا د عدلي وزارت د دې سیلون له بشپړېدو وروسته وسوای چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت بل قانون سره سم د جنایتونو د قربانیانو او د هغو د کورنیو لپاره د هغو احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایې په اړه پریکړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هیڅ ځای کې عملي نه شي. وروسته لدی چې محکمه پرون د اوکرين له پخانی ولسمشر پټرو پروشینکو څخه د هغه د کیختي جوړولو د فابریکې د پلورو پیر په قضیه کې پښتنه ګریګن وکړي. څلورو کسانو د هغه پر موټر حمله وکړه او یو تن د موټر سر ته ورپورته شو. دا پیښې په ویډیوي تصویرو کې د پروشینکو ګردان لیدل کیږي چې یو تن د موټر له سره راښکته کوي او هغه پر ګردانو سپری پاشي. یو بل ساتونکی په داسې حال کې لیدل کیږي چې د چترۍ په وسیله د برید کوونکو کسانو پر وړاندې د ځان دفاع کوي. وروسته لاس او ګریوان وهل ټکول پیلېږي او د پولیسو له رارسېدو وروسته برید کوونکي تښتي. په تصویرونو کې همدا شان شاوخوا نور کسان ښودل کیږي چې نارې وهي پروشینکو رکشه. پیټرو پروشینکو په اپریل میاشت کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د اوسني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر وړاندې ماتې وخوړه. او د امریکا سنا د دې هیواد د پوز یو جنرال مارک میلی د دې هیواد د ټولو ځواکونو د راتلونکي لوی درستیز څوکۍ باندې تایید کړ. میلی به د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي د چا د کار دوره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم هر وخت هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. کابل او واشنگټن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. په عین حال کې افغان ولسمشر پرون ګاونډیو ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د سولې په اړه نور فکرونه نه کوي.
اوس وخت دې ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجې ورسیږي چې یو باثباته افغانستان، یو روښانه افغانستان، یو وایزته افغانستان د دوی په ګټه.
نظام الدین قیصاری د ملی پاتون پوخنه قومندان وای د سفیدای کسان لري چې حاضر دی پر جنرال دوستم ځان وژن کی حمله وکړي. نو موله چې د جنرال دوستم یو پوخنه نګدې کسو اوس له هغه سره په اختلاف کې ښکیل دی. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. دا به موري چې د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خبرېدو ته په دې ورستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې برتانیې ویل دي ورسته به یې کښتۍ په هرمستنګ کې د سمندري ځواکونو لخوا بدرګه کیږي. کور کلی ونیس پروګرام او د ښځو لپاره د ازادۍ رډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ هم مهیروي. دوستانو تاسو زما غږله ازادي راډیو ناوړی د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. کابل او واشنگټن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان له لوري د مرکچی پلاوی د غوره کولو په برخه کې هم پرمختګ شوی. نور جزئیات به له احمد تکل نه واورو.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وای له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی د غوراوی په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از موارد کې روش کار شده مسلې تعین حیات است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکچی پلاوی ټاکل دی، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکچی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړی قاضی محمد امین وقاد وای افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراسه غور نه کړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه وځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغانی خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که زموږ ګاونډیان د سولې په اړه نور فکرونه کوي نو د ده په وینا د افغانستان توره همیشه چمتو ده. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل چې زموږ ټول ګاونډیان باید په دې پوه شي چې سولهییز او باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د پاکستان د صدراعظم سفر واشنگټن ته او هلته د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدراعظم په څرګندونو ارګ د سپیناوي غوښتنه کړې وه. نوموړي همداشان افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې د کیبل او پدرو وهلو وخت نور پای ته رسیدلی او د ښځو په وړاندې به دروازې ونه تړل شي. واصل وصال له کابله د ولسمشر غني د څرګندونو نور حال راکوي.
افغان ولسمشر وایي افغانان با عزت سوله غواړي، خو که څوک بل فکر کوي نو زموږ توره هم تل تیاره ده. محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په نورستان، لغمان، کونړ او لوګر ولایتونو کې د پرانستل شوو پروژو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې زموږ ګاونډیان باید نور د پایلې ته رسېدلي وي چې باثبات افغانستان د دوی په ګټه ده.
اوس وخت دې ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجې ورسېږي چې یو باثبات افغانستان، یو روحانه افغانستان، یو بایزت افغانستان د دوی په ګټه ده. که څوک بل فکر کوي ای موږ توره همیشه تیاره ده. اما موږ سوله غواړو او بایزت سوله راتلونکې ده انشاءالله.
ښاغلی غنی دا هم ویل چې له ګاونډیانو سره د سولې په برخه کې هر ډول همغږۍ او همکارۍ ته چمتو ده. ولسمشر په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې وروستۍ بریدونو ته په اشاره سره وویل په داسې حال کې چې سوله راتلونکې ده، وسلوال مخالفین ولې ملکیانو ته مرګ ژوبل اړوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د پایلو له جنجالي کېدو وروسته سوله نه وای کړې نو دا هیواد به په وینو بدل شوی وای. نوموړي د ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه او له وسلوالو طالبانو سره په تیر کوچني اختر کې شوی اوربند د سولې دروان بهیر په لړ کې لوی پرمختګونه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیاوې ورته برابرې کړي. نوموړي چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو هڅو خپله پاکستان ته زیان اړولی او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. افغان ولسمشر په نننۍ غونډه کې دا هم ویل چې افغانستان نور شاته نه ځي چې بیا دې افغان مرمنې په کیبل او لخت وول شي.
هیله ده چې معلومه سوی چې اوس په خپل دود و دستور په خپل اسلامي او ملي عقایدو باندې تاسو ته دروازه خلاصه سوی.
او بیا به تاسو مخکې څوک دروازه نه تړي او دا به کیبلونه راځي.
خو د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غنی نن نو سرګندونو ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې د ودیر صافی غبرګون څه ده؟
د کی شک نشته ده چې اول دوی په قدرت ورسېدل هغه لومړیتوب هغه دې ته ورکړی و چې باید سوله افغانستان ته راولي. اولین سفر پاکستان ته هم لاهور ته هم په همدې منظور و، مګر څنګه چې وینو هغه موافق نه و او کومه نتیجه یې نه وه ورکړې، او نن دغه ورځې ته یې ورځ رسولې ده چې مخالفین کولی شي څلور انفجاره په یو وخت په کابل مرکز کې انجام کړي په یو ورځ باندې.
خغل صاحبه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا، پاکستان او نړیوال ټولنې وروستي هڅو ته په اشاره سره وایي چې خای طالبان د دغو هڅو په نتیجه کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خبرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر محصلانو او استادانو ازادي راډیو ته ویلي چې په پانتونونو کې د داسې استادانو کمی نشته چې پر اوسنی جمهوري نظام، امارت یا اسلامي خلافت غوره ګڼي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
بصیره اختر د کابل پوهنتون محصله په دې پوهنتون کې د افراطیت د خبرېدو یو قرباني ده. دوهش کلنه بصیره چې د حقوق د پوهنځي د څلورم کال محصله ده وای روان کال دوه ځلې وهل ټکول شوې ده.
د تاریخ 5 ثور اتفاقی که ما افتیده
د ثور په 15 یوې ډلې پر ما حمله وکړه او زه یو ډبه ولما او هغه هم په دې خاطر چې تکرای می له سره یوې خواته شوې وو. زه د ایسویت په دودولو تورن او په سکانو او لغتو وهلم. یو میاشت وروسته د اجازه په شلم یو ډلې چې لخت ور سره وی بیا پر ما حمله وکړه او زه د ایسویت په دودولو تورن کړم. ماته ویل چې دا اسلامی ملک دی او دا مسلمان او انسان او
اسلامیست ما ایره مسلمان میسازیم آدم میسازیم.
د بصری قضیه د هغ افراطیت یو کوچنی بیلګه ده چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د داعش او طالبانو په څیر مختلفې توندلارې ډلې د خپرېدو هڅې کوي. دا ډلې غواړي چې پوهنتونونه ځان ته د جلب جذب پر مرکزونو بدل کړي. دا مسله په اوسني حساس وخت کې چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره به د سولې او جوړجاړۍ وشي یو ګواښ ګڼل کېږي. په تېر بیا له دې پلوه چې که د سولې تړون وشي ښایي ټوکېدونکې افراطي ډلې د دې هېواد امن او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو په کابل کې د یوې افراطي ډلې چې دوی د کابل پوهنتون استادان او درې هم پخواني محصلین وو د نیول کېدو خبر ورکړ. له دې مخکې د ننګرهار پوهنتون د طالبانو او د داعش ډلو لخوا د خلکو د جلب و جذب یو مرکز ګڼل کېده. د وروستیو یوې څېړنې له مخې چې د افغانستان په لوړو تحصیلي مؤسسو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه شوې معلومه شوې چې د پښتونکو په سلو کې څلور دېرش د افغانستان د اوسنۍ ډیموکراسۍ او په سلو کې یو 50 د اسلامي امارات چې د طالبانو رسمي نوم دی ملاتړ کړی، خدای هم غوره ګڼلی چې هغه د اسلامي خلافت وي. د هرات پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد عبدالوهاب صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې ورته په حزب تحریر کې د غړیتوب بلنه ورکړل شوې وه. هغه ډلې ته چې غواړي اسلامي خلافت واکمن شي،
ګونه خوب تحقق آرمان خلافت اسلامي در
دوی په افغانستان کې د اسلامي خلافت د جاري کېدو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لنګېدو خوبونه لرل، او دا هغه مسایل چې د مختلفو دینی روایتونو پر اساس هغه توجیه کول. دا چې ګواکې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی او موږ باید د جهاد او مقاومت لپاره خلک سره سلام کړو،
ما نیروهای بسیج وکونیم.
حبیب الرحمن نوری چې د کابل د حقوق له پوهنځي څخه فارغ شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله تحصیلي دوره کې دای د دغه سیاحتو شاهد او انداچې استادانو محصلین افراطی ترابلل.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما
د تحصیل له پیل تر ختم پورې موږ له دا ډول موارد سره مخامخ شوی. یو شمېر استادان شته چې د پاکستان په ګډون په بهرنیو هیوادونو کې په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. دوی د هیواد نظام او د خلکو په اړه تقریبا تیار افکار لري او غواړي چې دلته اسلامی خلافت را مست کړی.
اسلامی دین جو به تاسیس شوه.
د کابل پوهنتون د څو استادانو او محصلینو تر نیول کېدو وروسته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې په یو علمی سیمینار کې هم د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د افراطیت خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق
د وبل په پوهنتون کې کدا علم او سیړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطی او تونلارې ایدئولوژي ونیسي، هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راغ کړي. مونږ یو ځل بیا استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وای چې په ټولنه کې وی د پوهنتونونو پر فضا هم سیوري غوړوي او له نفوذ یې هم پوهنتونونه خوندي نشي پاتې کېدای. خو دی ژمنه کوي چې د کابل پوهنتون کې به هر هغه فعالیت ته اجازه ورنکړي چې د قانون خلاف او ټولنې ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان اوس برا شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو رسنیو د کابل په وروستیو چاودنو تبصرې لیکلي دي. راځئ له صفی الله ستانکزی به واورو.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دریو بمی چاودنو په اړه مقالې لیکلي. د کابل زړو مکریانو ته نږدې د قانون وزارت په مامورینو دوه چاودنې وشوې او له هغه وروسته د کابل ډسپیچري سیمې سره هم موټر بم چاودنه وشوه. دغو بریدونو یولس کسان وژلي او پنځه څلوېښت نورې ژوبل کړي دي. د کابل د ډسپیچري په سیمه کې د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستی او د قانون وزارت مخ ته د دوو چاودنو مسؤلیت داعش منلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي طالب اورپکې چې د افغانستان نیمایي خاوره په کنټرول کې لري هره ورځ خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې طالبان له متحده ایالتونو سره د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کوي هره ورځ په خپلو بریدونو کې عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځوي. په دې بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي چې زیات برګونونه پاروي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر خبرو وروسته په ځینو نظریاتو او غبرګونونو یوه مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي امریکا له اتلسو کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ده، خو ولسمشر ټرمپ له عمران خان سره په لیدنه کې واضح کړه چې دی په یوه اونۍ کې دا جګړه ګټلی شي، خو دا کار نه کوي او نه غواړي چې لس میلیونه خلک ووژني. ورسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد یو وروستي ټویټ ته هم اشاره کړې. د ورسپانی په لیکنه خلیلزاد د ترامپ خبرو له مستقیمه تبصری ډډه کړې، خو ویلي دي چې ولسمشر ترامپ ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه کوم مسؤلانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راشي. کارپوهان وایي ترامپ نه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون مطرح کړ او نه یې هم بشپړ سنجول شوی سیاسي پیغام ورکړ، بلکې هڅه یې وکړه چې د خپل مخامخ کس خوشاله کړي او دا وار د ورځپاڼې په خبره له هغه سره عمران خان ناستو. واشنگتن پوسټ په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي نړۍ د ترامپ په میلان اوس ښه خبره ده چې له فکر پرته هر څه چې غواړي وایي. افغان سیاسي تحلیلګر هارون میر هم ویلي ترامپ په دې نه پوهېده چې امریکا په افغانستان کې د یو خاص ماموریت لپاره ده او هغه دا چې افغانانو او امریکایانو په ګډه د نړیوالو تروریستانو پر ضد مبارزه پیل کړه څو په دغه هیواد کې ځای پیدا نه کړي. واشنگتن پوسټ د میر په حواله لیکلي موږ د امریکا له ملکي او پوځي ادارې غواړو چې ډاډ راکړي هغه څه چې ترامپ ویلي په افغانستان کې د امریکا پالیسي نه ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په اتل سولایتونو کې درول کیږي. د مخابرات وزارت د خبره تاییدوي وایي چې دغه شرکتونه د طالبانو غواخونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. بلخوا د ځینو مخابراتي شرکتونو مسؤلین وایي هر وخت چې د طالبانو غواخونه له پامه غورځولي پر ولایتي سایډونو یې بریدونه شوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغو ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت سفت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری و مردم عرضه کنه. این واقعا ماین گرانی است.
د هیواد د شمالي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسیدونکی سلرویشت کلن فرهاد وایي له څه مودې راهیسې د هوا له تیاره کېدو سره له ټیلیفون نه کار نشي اخیستلی.
چې د شپې دوکانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. نو زموږ د دولت نه هیله دا ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي.
د بلخ سیمایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پیښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ارزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 24 ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتالله پرجسته یې د ارزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسیدونکی واقعاً چې دلې په ارزګان کې دا 2 کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ 24 ساعته دا رقم دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیته لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنند.
دو بل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د دښمن ګواښونو ته اعتنا ونه کړي. طالبان دوی ګواښي او کانتنونه غلي نه کړي، ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامني او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی د داخله است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو توقف نه دادیم که در مقابلش
دی وایي موږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زموږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړی او که نه نو سوځوي
یا خاموش کړي، نمیستانیم بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2014 کال راهیسې د 2500 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تیرو 9 میاشتو کې 9 شپېته انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا 1,00,000 ډالره کیږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
برتانیا وایي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګي کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدره کیږي. په خلیج کې د لندن او تهران ترمنځ کړکیچ وروسته لا زیات شو چې ایران د تیرو جمعې په ورځ د برتانیا د بیرغ لرونکي و کښتۍ ولجه کړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
برتانیا د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپلو سمندري ځواکونو ته یې دنده سپارلې ده چې د برتانیا د بیرغ لرونکې کښتۍ په هرمز تنګي کې بدرګه کړي. د برتانیا د حکومت یوه ویان پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل پوځ به یوازې هغه کښتۍ بدرګه کړي چې له هرمز تنګي د تیرېدو مهالویش له دفاع وزارت سره شریک کړي. بیان زیاتوي د کښتیو د تګ راتګ ازادي د نړیوالې سوداګرۍ او اقتصاد لپاره حیاتي مسله ده او لندن به یې د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. په همدې حال کې سکای نیوز شبکې راپور ورکړی چې د مونتروز په نوم برتانوي کښتۍ د 4 شنبې ورځې په ماښام د لومړي ځل لپاره د نوې پالیسۍ له مخې خپل ماموریت ترسره کړ او 2 کښتۍ بدرګه کړې. د برتانیا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې ایران د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ د جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې ولجه کړه. له دې مخکې رویټرز خبري اژانس د یو برتانوي چارواکي له قوله راپور ورکړی و چې دا هیواد له ایران سره د کړکیچ پراخېدل نه غواړي او داسې پلان هم نه لري چې د برتانیا د بیرغ لرونکې ټولې کښتۍ د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کړي. اوس مهال د 1500 او 1500 ترمنځ د برتانیا د بیرغ لرونکې کښتۍ په خلیج کې تګ راتګ کوي، خو له دې ډلې یوازې 3 کښتۍ له هرمز تنګي څخه تیریږي. رویټرز خبري اژانس د 3 شنبې په ورځ راپور ورکړ چې فرانسې، ایټالیا او ډنمارک د اوس لپاره د لندن له طرحې څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. جرمني هم ویلي دی چې ښایي پر دې طرحه ورګډه شي، خو په دې برخه کې پریکړه لاله وخت مخ کې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په دې وروستیو کې ویلي دي چې واشنگټن په هرمز تنګي او باب المندب کې په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره له ځینو هیوادونو سره د یو ائتلاف د جوړولو په فکر کې دی. روسیې هم په خلیج کې د ګډ امنیت لپاره یو پلان چمتو کړی دی چې چین یې ملاتړ کړی، خو رسنیو ته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یکشنبې په ورځ لندن ته خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د کښتیو د تګ راتګ د امنیت مسؤلیت ایران لري.
دوستانو، اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټولې وې. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته پرون پر خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی څو د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمنډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولي. د چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته ویل دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي. د وحید الله په نوم د افغانستان د کمنډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شو چې د افغان ځواکونو له منځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې یو چکی سرتیری وشلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي وو. خوست ولایت کې د سلو خونځوی لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. سیمایز چارواکي وایي د ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د خونځوی دا ودانۍ د 1500 میلیونو افغانیو په لګښت ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې ودانېږي. د امریکا حکومت په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلی وزارت وی ټاکل شوی چې په اعدام محکوم شو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم در روان دسمبر میاشتې لپاره عمل شي. او وروسته لاغې چې محکمې پرون د اوکراین له پخواني ولسمشر پیټرو پروشنکو څخه د هغه د کښتۍ د جوړولو د فابریکې د پلور او پیر په قضیه کې پوښتنې ګروېګنې وکړي. څلورو کسانو د نوموړي پر موټر حمله وکړه او مخکې له دې چې پولیس را ورسیږي د ده له ساتونکو سره نښتې وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم مخکې لدین چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونه وروسته ریپورت راخلو. نظام الدین قیصری د ملی پاڅون پوخانه قومندان او د ولس مشر د لومړی مرستیال جنرال دوستم نږدې کسو، خو اوس لا خغلی دوستم سره په جنجال وخته دی. وای داسې فدایي کسان لري چې حاضر دي پر جنرال دوستم ځان وژونکي حمله وکړي. د ملي پاڅون دغه پخانی کمانډان چې د ولسمشر د لومړی مرستیال دوستم نږدې کس و سیدا کوي چې د خغلی دوستم په توتیه بندي شوه. خان محمد سین دی پاړه رپورت لري.
پرونی دوستان، نننی رقیبان، نظام الدین قیصاری چې د ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال دوستم له نږدې کسانو ګڼل کېده، اوس د ښاغلي دوستم پر وړاندې تر دې حده ولاړ دی چې وایي ملګري حاضر دي چې پر جنرال دوستم ځان وژونکی برید ترسره کړي. دی وایي زه په همدغو ځوانانو باور لرم چې سل په سلو کې ولاړ دي، د ځان وژونکو په توګه دي، د طالبانو انتحاري نه دي، خو دا چې زه پرې ګران یم وایي ځانونه وژني. دا ځوانان څوک دي چې زما په خاطر ځانونه فدا کوي؟ که ورته ووایم ځان وژونکي حمله وکړی کوي، په یوه ولایت کې نه دي، په لس دولس ولایتونو کې وایي ته غږ وکړه او موږ تیار یو. دوی راته وایي که ته ووایې چې دوستم ووژنه انتحاري کوو. زه داسې کسان لرم. نظام الدین قیصاری تیر کال د سرطان په میاشت کې د وژنو، د خلکو د زورولو او د پوځي چارواکو د ګواښلو په تور د فاریاب ولایت د میمنې په ښار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. که څه هم دغه پیښه په ځینو شمالي ولایتونو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوه، خو بیا هم حکومت خوشاینه کړ. دوستم هم څو ځلې وغوښتل چې قیصاري د ملي امنیت له بنده خوشي شي. اوس نظام الدین قیصاری ادعا کوي چې داسې اسناد لري چې ښایي جنرال دوستم د ده په بندي کېدو کې لاس لري.
میکردیم که ما را حکمت آورده بند کرده و سر حکمت بسیار خار بودم.
دیوی فکر میکاوه چه زه حکومت راوڑه و بندی کرده ایم او پر حکومت پا قهر وم خو اس پا هر سپوش وم. جنرال دوستم چه پا ترکیه که و شمال تا راتله لینه شو لترکیه نه در راتگ لپار زما سخه گتوا خسته زه اسناد لرم کله چه شمال تا لار شم دغه اسناد به لزان سر یوسم بیا نو ټول خبری روخانه کیگی چه دا کار چا کرده ده
ایت کار که کرده بوده
خو جنرال دوستم تا نجده کسان دا قیصاری ادعا ردوی و لاخلاقوی لری گنی دا افغانستان دا ملی جنبش دا گند مرستیال عبدالله قرلق وای
داشتن جرایم
تعددی که دوی د مختلفو جرمونو لوړه سطح چې دغه کس لرل او د بشری حقونو ضد د سړی تختونه وژنه او داسې نور جرمونو تورونه پرې لګیدلی وو سبب شول چې حکومت ځانګړي قطعات او د ملي امنیت ځواکونه یې ونیسي هغه نه د جنرال دوستم او نه د بل کس په غوښتنه دا کارونه کړي دي خدا چه قیصاری وس د ځان د خوشی کېدو خبره کوي دا هم لیدل کیږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیه وس هم روښانه نه ده قیصاری وای په نږدې ورځو کې لبند خوشی کیږي او په دوسیه کې ستونزه نشته و مو غوښتل په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو خو له بیا بیا اړیکو سره هم د دغه ادارې ویان حاضر نه شو چې په دې اړه څه ووایي
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه دا نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست نن په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې که ښځې د سواد له نعمته محرومې پاتې شي څنګه کولی شي دا کور مالی چارې کنټرول کړي آیا د کورنۍ ناسم اقتصادي وضعیت د ښځې او خاوند په روحي او رواني حالت هم اغېزې کولی شي او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي
کله کله ښه کار وکړي مرزکاري صحیح یې شل یا دېرش روپۍ ځانته ساتي
یو کالي ګورم چې نه شي هغې نه استفاده کوم
کدی حساب چوکار نه وته نو خرابې راځي
مېرمن مې دا ډېر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشاله یم
په داسې شکل مصرف را منسته شي چې هغه یوازې یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی دا خبرونې په وروستۍ برخه کې د اقتصادي چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دلته د زیاتره خلکو اقتصادي وضعیت له ضعف او ستونزو سره مخ دی تل پیسې په منظم او دوامداره توګه کورنیو ته نه راځي چې په ډاډه زړه مصرف شي بلکې باید د هرې روپۍ د مصرفولو لپاره پلان او برنامه موجوده وي ډېر کله که خبره د کورني اقتصاد مطرح کیږي نو د ښځو رول پکې له لرې محسوس وي مهمه پوښتنه دا ده چې که ښځې کافي سواد هم ونه لري څه ډول کولی شي د کور مالي چارې کنټرول او تنظیم کړي 15 کلنه صفیه وایي په ماشومتوب کې له زده کړو پاتې شوه او تر واده وروسته یې هم زده کړو ته زمینه نه وه برابره خو د کور ټولې مالي چارې یې په لاس کې اخیستي نوموړي چې خوښي یې په صورت کې له ورایه ښکارېده له موږ سره په مرکه کې وویل تازه یوه اونۍ کیږي چې کور یې په ګروي نیولی او دا د هغو پیسو ګټه ده چې دې سپما کړې وې
کله 200 300 500 توکلی ده چې کله به کاري کله به نه
به هغه م خرڅ کړو زمونږ برخه چې راورسېده هغه څه وشو یو ټول کړې وې هغه مې واچولې بهم کورم ګرو
د لغمان ولایت اوسیدونکي شبانه وایي له خوند سره یې بدې ورځې ګاللې دي ښه خوراک او ښکلې جامې تر څو کلونو په سترګو نه بي لیدلې، خو بیا هم هر څه یې وزغمل او اوس د کور څښتنه ده. د نوموړي په خبره له څو کاله مهاجرت وروسته چې خپل هیواد ته راستنه شوه، یوازینی فکر چې ورسره ملګری شو دا و چې څنګه کولی شي د خپل میړه کم عاید هم د کور مصارفو لپاره ولګوي او هم یې سپما کړي. د شبانی په وینا په شپو شپو یې سپوره ډوډۍ وخوړه، خو پیسې یې د یوه کور اخیستلو لپاره ټولې کړې.
خاوند مې یو ماش درلوده که دماغې نه مې خپل شای باته د اولادو دې میاشت کې مې دونه مصرف دی، دونه مې پس انداز دی، دونه مې مثلا مریضي کې کتلی، دونه مې کالوی کې مصرف کړی. هر شی د انسان په حساب وي، که د حساب چوکاټ نه وته نو خرابۍ راځي ژوند. موږ کله چې مهاجر شلو د پاس له راکټونه راته او موږ دونه درلوده لاړو پاکستان، گزارم سره کړی. موږ چا ته داسې نه ده ویلی چې موږ چی نه لري. ما څه شی چې درلوده دوه ځلې مې خاوند عسکر شو، په عسکري کې مې طلاق بل خرڅ کړ، بېرته خدای را.
په افغاني ټولنه کې د ځینو باور دا دی چې ښځې د کور او نارینه باید د بهر کار وکړي، نو ځکه که د خاوند عاید د کور ټولې اړتیاوې پوره نه کړي نو ګوته ښځې ته نیول کېږي چې ګواکې بې پروا ده. د کابل اوسیدونکي رڼا وایي خاوند یې مزدور کار دی او د ورځې سل یا دوه سوه افغانۍ ګټي، خو دا پیسې یې د کور مصارفو لپاره نه پوره کیږي. د هغې په خبره څو کاله یې د خسرګنۍ پیغورونه واورېدل، نو ځکه یې اوس د ځان لپاره ځانګړی مهالویش جوړ کړی او د هغه سره سم چلند کوي. دا وایي اوس ښه پوهیږي چې کمې پیسې څنګه د کور ټولو اړتیاوو ته ورسوي.
کله کله څه مثلا ښه کار وکړي، مرز کار صحیح یې شل یا دېرش روپۍ ځان ته ساتم. یورانو وي همیشه همدغه تنه راته راګوسي، ته ښځه نه یې او ځان ته یو زندګي ژوند نه جوړوي او پیسې ولې ځان ته ذخیره نه کوي. او اوس فضل خدای داسې خپل کور هم چلوم، خپل اولادونه هم سمال کوم.
له بل لوري د کابل اوسیدونکی پرویز وایي د یوې دولتي ادارې مامور دی او د میاشتې لس زره افغانۍ معاش اخلي، خو له همدې پیسو هم د کور کرایه پرې کوي او هم د کور او د ماشومانو د زده کړو مصارف ورکوي. د پرویز په خبره د ګډ ژوند په یولسو کلونو کې کله هم چاته لاس نه دی اوږد کړی. دی وایي میرمن یې د کور د لګښت په برخه کې ډیر احتیاط کوي، نو ځکه یې ژوند ښه روان دی.
زه خپل میاشتنی معاش چې کله اخلم میرمن ته مې سپارم، هغه زما د پیسو نه یا زما د هغه مصارفو نه ډیره ښه ساتنه کوي او ډیر ښه مدیریت کوي. په دې برخه کې هر نارینه ته پکار ده چې خپل ټول هغه مالیاتي مسؤلیت چې ده هغه په کور کې خپل میرمنې ته وسپاري، نو میرمن مې دا ډیر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشحاله یم. زه په دې برخه کې راضي یم. ماتینه
د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور صافۍ بیا وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې زیاتره ښځې بي سواده دي، خو په دوی کې لوی کمال دا دی چې د کور چارې داسې مخته وړي چې که یوه ورځ هم دا دنده نارینهو ته وسپارل شي نو له عهدې به یې وتلی نه شي. هغه په دې اړه د خپلې مور مثال ورکوي چې د کور ټولې مالي چارې یې په سمه توګه کنټرولولې.
داسې نه دی چې ټول تنه باسواده ښځې ښه مصرف کوي، په څنګ کې شته دي داسې بېسواده ښځې. بله کولی شم خپل د مور نه وایم چې تل زموږ د کورنۍ پیسې زما د مور لاس کې وي، پالک چې سواد نه درلوده، اما هغه پوهېدله چې په هفته کې چی پاخه کړي، د کومو پیسو نه د کوم وخته پورې کار واخلي.
د هرات ولایت اوسیدونکی نواب بیا په دې نظر دی که ځینو ښځو ته هر څومره پیسې په لاس کې ورکړي نو نه یوازې بې ځایه لګښتونه نه پوره کیږي، بلکې د بل ورته دې هم مجبوروي. د نواب په خبره ولس کاله له واده تیریږي، مخکې ښه دنده او لوړ معاش درلوده خو یوه روپۍ هم نه ده سپما کړې. د هغه په خبره په هغو کلونو کې چې عاید ښه و، میرمنې یې ټولې پیسې په ښکلو جامو او بې ځایه لګښتونو لګولې. د نواب په وینا اوس د ښځینه صادرونو د خرڅولو یو کوچنی دوکان لري چې کاروبار یې هم چندان ښه نه دی.
ولا د ښځو خو توقعات ډېره ده، موږ کالی نه لرم، داسې جامې غواړم، داسې نو جامې غواړي راغلی ده په بازار کې، څه زما بازار ته داسې شی غواړم. خو میلمه راغلی په کور کې دا غیبت کوي کې پیسې نشته، داسې داسې شی په کور کې نه راوړي، کالی غواړم کالی نه راوړي، شی غواړم شی نه راوړي، ډېره سخته ده. که پیسې وو خو بس کوم مشکل نشته، خو شرایط داسې راغلی ده که ډېره سخته ده، روپۍ بیخي ورکه ده.
نواب د کور ټولې چارې په ښځو پورې اړوند بولي، نو ځکه وایي دا د ښځو دنده ده چې کورنۍ نیکمرغه کړي. خو آیا اقتصادي چارې د افرادو په روحي او رواني وضعیت هم اغیز کولی شي کنه؟ افغان ارواپوه ضیاءالحق شمس وایي ډیر کله اقتصادي موضوعات د ښځې او خاوند په ژوند رواني اغیزې هم لرلی شي او که کنټرول نشي ممکن دغه اړیکه کمرنګه شي.
دا به اعتمادی باندې اړولې شي، په بی پروايي باندې اړولې شي، په توهین او تحقیر باندې اړولې شي، او دا رابطه کول شي ډیره زیګه او کلکه کی وچه کی هغه خپل وجود مصرفي ترڅو د کورنۍ د وجود د پاتې کېدو لپاره یو څه امکانات پیدا کی. د چې بیرته د لګخ په بیروی ډول سره وړاندې زی، یعنی تاسو دغه وجود مصرفوي پروايي نه کوي، هغه هم طبعا حق لري چې بی پروايي ونه کړي. دا اړیکه باندې فوق العاده تاثیر کول شي، برعکس به ډیر خدای هر څومره چې لګخت کی پام کیږي، هر څومره چې معقول او متوازن لګخت کیږي او مشوره باندې کیږي، رابطه مو مخ کیږي، صداقت او صمیمیت مو ډیریږي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده چې فرشته غنی جوړوي.
خزی دا کور په اقتصادي وضعیت کې څومره ونډه لري؟ هغه خزی چې سواد نه لري څنګه کولای شي د کور مالی چارې کنټرول کړي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي، میرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د اقتصادي چارو له کارپوه محب الله شریف سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شریف، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که په دې وغږیږو چې په کورنۍ اقتصاد کې د کورنۍ غړي څومره ونډه لرلی شي؟
ګوره، کله چې بچیانو ته موږ حتی کتاب، کتابچې، قلم او د دوی د مکتب او یا د مدرسې اړتیاوې رانیسو، په داسې شکل یو فکر باندې دوی غټ کړو چې د لومړي سره دوی باید یو قلم چې کار ورکوي استوانه چي، یوه کتابچه چې څو ورقې سپینې پاتې وي هغه لرې ونه غورځي، حتی تر دې چې کله مکتب ته ځي بوټان دوی پښو کوي، دغه بوټان رنگی باید په دې بوټونو باندې دومره رنگ وکړول شي چې هغه ورته کفایت وي، دغه زیات ونه کارول شي، د زیات اسراف نه کار ونه خستل شي. په دغه شکل باندې موږ کولای شو د هغه ورځنیو مصارف یا لګښتونو د ټیټوالي لپاره لار هواره کړو چې په عادي ډول باندې انسانان کوي.
ښاغلی شریف، که د هم راته وایي چې په دغه مسأله کې خزي څومره دخیل دي؟
تر ډیره بریده پورې زه فکر کوم دغه دنده په خزه پورې اړتیا لري. دا په څو برخو ویشلای شو، په لاسي صنایعو کې برخه واخلي، یو په لاس جوړ شوی توکي یا په خپل کورنۍ کې وکاري یا د خپل کورنۍ نه بیرون د غیله لپاره بازار وموندای شي، د تر ټولو مهمه اقتصادي منبع ده چې خزه ترې کار اخستلی شي. ل ډیرو عادي شینو نه نیولې چې موږ تاسو د حمام یو کیسه در دغه ته وودلو یا تر تیارولو نیولې، حتی تر یوې ستونچې پورې چې هغه په لاس کې او دیک پر اخلي کچېره د خپل جوړول شي، باید د بازار نه ونه خستلی شي. د دین راشي کله د خوراک ته چې تاسو راځي کومه سودا چې بازار نه خستل کیږي، که هغه لومړنی مواد دی او که هر څه نور ورځنی اړتیاوې دي، د دغه په داسې شکل مصرف رامنځته شي چې هغه یوازې یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي، یعنې د دوی ته اړتیا زیات نه وي چې دا بیا پرېښولی شي، اکثره وخت خراب شي، ځکه هغه بیا بل مشکل هم جوړوي چې کله خراب شول او هغه استفاده شول د کورنۍ ته ناروغۍ او نور مسایل راوړي او د دوی نور مصرف لوړ. هغه عاید چې موږ تاسې د بیرون نه کور ته راوړو، که چیرې په کور کې په سمه توګه ونه کارول شي، دغه خپل د بیرون نه عاید ارزښت له لاسه ورکوي.
یو خبره ده، په افغانستان کې د زیاتره کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، آیا دوی هم کولای شي د خپل راتلونکي لپاره سپما ولري؟
د اقتصاد اساس دا دی چې که چیرې ته د یوې پیسې اقتصاد او ارزښت په نظر کې ونه نیسې، نو د سلګونو بیا ته نشي نیولی. د خپل اقتصادي توان په اساس باندې باید دوی سپما وکړي او دغه سپما ورو ورو په داسې یو شکل باندې وکړي چې هغه دوی ته په عایداتي اقتصاد باندې بدل شي.
دغه سپما یا د کور د ورځنیو مصارفو څخه د پیسو سپما کول باید په کومه طریقه وشي چې ګټه وره تمام شي؟
درې ټکي غواړم د دې خويندو سره شریکم. یو ټکی دا دی چې د یو اراده باید ولري چې په هیڅ ډول به د پیسو تلاس نه وړم تر هغه وخت پورې چې دغه موده باید پوره شي. کله چې دوی دغه سه هوډ وکي، بیا د کوشش وکي چې دا یو داس کوتای وي چې د پیسې د بیرون نه معلومیږي، دا د پیوشي پوخ کی چې د دې پیسې په اندسترګ نه لګيږي بالکل. او ورستۍ مسالې دا د درېمه چې کله دغه پیسې دوی په دې کې اچي، نو دوی باید یو موده ورته وټاکي چې دومره موده پورې د تلاس نه شوم وروړي. کله چې د موده وټاکله، د مودې نه ورسته څلورم او مهم ټکی دا دی چې دا پیسې لپاره به دوی و پروژه د ځان لپاره انتخابوي. دا به هدف نه وي، هغه اړتیا چې مثلا د دوی صحت په پوري مربوط وي، د دوی د اولاد تعلیم او تربیه په پوري مربوط وي، هغه چې د دوی د کور پراختیا په پوري مربوط وي، هغه چې د دوی خپل انساني ژوند پوري مربوط وي، همدا مهم هدف دی چې دوی ورته په اخر کې ورځي.
دا نیم نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د کور کلی یبی بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم د کور کلی د خبرونه د تګ را تک پر مهال د ترافیکی اشارو مراتولو ته ازنګړی شوی و بوري چې ولی یو شمیر موټر چلوونکي او خلک له سړکونو د تیرېدو پر مهال ترافیکی اشارو ته پام نه کوي د ترافیکی اشارو نه مراتول کوم ستونزې رامنځته کوي او څنګه ترافیکی اشاره مرات کیدل شي د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړی زای کرام الله کرام وړاندې کوم په خبرونه کې د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او د خبرونې په پای کې د ترافیکو ریاست له یو مسول سره هم مرکه لرو خو اوس راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي
چې په نړۍ کې ځمکني نقلي وسایل ډېر شول د بیروبار د کمیدو لپاره ترافیک ته اړتیا پیدا شوه چې د ډېرو نقلي وسایلو لارې له بیروبار خلاص کړي او په دې وسایلو کې تلونکي خلک له لاربندیو سره مخ نشي خو د وخت په تیرېدو سره دا وسایل دومره ډېر شول چې نشوای کېدای په هر لاره کې د یو ترافیک وي د دې ستونزې د حل لپاره ترافیکي اشارې رامنځته شوې او خلک وهڅول شول چې خپل د بیروبار او لاربندیو مخه ونیسي او همدا ډول ورسره ترافیکي پیښې مشي ترافیکی اشاره په درې رنگ دي سور رنگ د موټر لپاره دا چې موټر دې د سړک څخه تیر شي شین رنگ د پلی خلکو لپاره او زیړ رنگ هم د موټرو د چمتووالي په خاطر ترافیکی اشاره اوس د نړۍ په ډیرو هوادونو کې د ترافیکو دنده مختوړي خلک او موټر چلوونکي د هم د اشارو په لارښوونه تګ را تک کوي خو ویل کیږي په افغانستان کې د اشارو ته پام نه کیږي او په همدې سبب په خارونو کې بیروبار او لاربندۍ ډیر شوي دي د کابل د استالفلس والي اوس دونکو جان هغه یو له دې کسانو څخه دی چې ترافیکي اشاره نه مراتوي دا چې ولې دای ترافیکي اشاره ته پام نه کوي وای
نو ستنه اشاره سره وای یعنی بای چې موټر تیر شي او ته تیر شي پیاده راو تیر شي ولې تیر شي د موټر نه
ولا خو ګور چې اکثره خلک تیریږي نو څنګه وکړو او تعامل نه سکولای ګور خلکو ته څنګه ګور مونږ هم باید هغه وکړو نو څنګه وکړو
دا به مشکل لرته نه جوړي
مشکل خو جوړيږي خو
یعنی ډیر خلک هم داسې کوي
یاره ډیر خلک هم داسې کوي
زنه پیښه نه
محمد امین ټاکسي وان د شهر کابل یم
ترافیکی اشاره چر خوانه مرات کی
دغه خلکو درخوا
څومره وخت مو د کی ځای کی
ولا یم صد بس د اشاره کی دغه ته ګور شپ صد غلط کی ولاړی نو را خوش درم نو ولاړی
په دغه خلکو د خوانه ترافیکی اشاره مرات کی
نه ولا نه کی
تاسو نه مرات
او نه کله هغه څه مونږ به تاسو ته شو لاره باندې مجبور شو ته خپل ورشي ورنه
د برېښنا شرکت کارکونکي انجینر عبدالواسع میدانوال بیا وایي چې ترافیکي اشارې د ښار د نظم لپاره دي او د اشارو د نمرات عامل هم د خلکو او موټر چلوونکو بې خبري له قانونه بولي او وایي
کو ترافیکي اشارې خو د وسایط نقل لپاره دي منګه ملامت دي درې ورځ خلک درې ورځ دي چې الته ورشي په ترافیکو کې جوار ځای لسان په مقابل د 2300 روپۍ کې یا مثلا یو ځنګ ورته راځي د پلاني تاغه ورکه نه مقررات پیژني د درې ورځ ولا کوي پیژني د اشاره چي ده او بل ځکه موږ تاسو په خصن په دغه اتلس کلو کې د خلک ټول د قانون به خبره دي که چاته قانون وایي هغه ایران پاتې کې د قانون چي ده ټول لا قانوني کاروان دي
نو موړای د موټر چلوونکو تر څنګ ترافیک هم ګرام بولی او زیاتوي
که 15 سره ډرایور ملامت 15 سره د مسولینو ملامت دي ځکه راځي اول خو د اشاره فعال نه ده وخت چې فعال نه ده د خپل ځان تر تیری دغه د خلک مالی دي چې حالت ولاړ وي دلته یو کار کیږي وای دا مو مسولیت نه ده هغه حالت ولاړ وي دا مو مسولیت نه ده دا مست عمل انارشي ده ګډوډي ده عمل دا چې نو مسولین قانون مراد کوي نه ډرایوران
دا په کابل ښار کې ټکسی چلوونکی رحم الدین بیا له یو شمېر چارواکو او زورواکو ګیله کوي او وایي چې د دوی له خوا ترافیکي اشارې نه مراعاتېږي او د واټونو د ګڼه ګوڼو سبب کیږي.
چیرې چې زورواکي دي تورې شیشو والا موټر دي هغوی چراغ ته نه ګوري چې شنه ده او کسره ده، نه ودرېږي، ورته ډایرکټ تیریږي. غیر ټکسیوان ده چې هغه ته پرچم ورکول کیږي، هغه ټکول کیږي او په قانون د تورې شیشو والا باندې نه پلی کیږي. پیادارا اشاره لګیدلې ده، ټرافیک نن سبا دې ته نه ګوري چې دغه اشاره لګیدلې ده، د پیادارا وخت ده او دا د ټیکسي وخت ده. هلته پیادارا هم روان ده، هلته ټیکسي هم روان ده. دغه مشکلاتونه ډېر زیات دي دلته. که چیرته په تورو شیشو والا یا په زورواکو یا د لینجر د اولاد وروره په دې باندې تطبیق شي دا قانون، نو دا به ډېره ښه شي. یوازې دا نه چې ټیکسي ده وروره غریبه ټیکسي ده، هغه ته ارزه کې ودروه، دا ډېر غټ مشکل ده.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام اړاړوم.
حاجی عبدالواحد د لوګر رسیدو کې د دې شه خبرې د قوانین ما ترافیک مقرر سي، خو د دې شه خبرې څوک موټر نه وایي، څوک ټکر نه کوي، یو بل نه کوي. نو ظاهر په وخت کې داود په وخت کې د داسې قانون مراعات وکړي، هیڅ څوک د ترافیک نه به قانوني کول، نه د اشاره ستېره در نه شي داسې کول.
توریاله د پکتیاله په خبره ده، دغه به ټول اصول قانون مراد شي. که قانون مراد نشي خو دا ګډوډي یار وخت برابندي. زه خپلم یو ډریور یم، زیات خلک قانون نه مراد کوي، نه اشاره ته ګوري، بس اصول نه مراد کوي. مشکلات خو دغه دي چې خلک مریضانی ضرور کاری چیرته وظیفې ته ځي پوه شوې، دا ټول رابندان دغه خلکو جوړ کړی ده چې څوک اصول نه مراد کوي.
ځان احمد ګل اوسیدونکی پکتیا. خګړې ډېرې خګړې لري، ټکار نه موټر بچ کیږي، مثال لارې بندې نه بچ کیږي، هر څه نه بچ کیږي دغه خګړې. نو دا ښه خبره ده چې خو څه ان عوام ته هم سهولت وي، ان موږ ته هم سهولت وي. ټولو ته لازمه ده چې دا ترافیکي اشارې مراد کړي او په ځان عملي کړي، ان عوام ته هم سهولت وي، ان زه ته هم سهولت وي.
دا چې ولې په ځینو څلور لارو کې ترافیکي اشاره شته خو فعال نه دي، د ترافیکو ریاست دا مپوهوي لپاره کوم پلانونه لري؟ په پلازمینه کابل کې څومره ترافیکي اشاره فعال دي؟ دا او د تورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست عمومي مدیر ښاغلي خان محمد شینواري سره په یو مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم.
په پلازمینه کابل کې په څو چارایانو کې ترافیکي اشارې موجود دي.
مننه. په مجموع توګه موږ څلور دیش دړلارو چذورلار لرو، په دې کې موږ ټول باید چراغونو سره تنظیمي وای. د بده مرغه نه ستونزې چې موږ لرو فیاند لپاره نه تنظیم شوي، صرف ولا څه فعال دي، نور غیر فعال دي.
ځینې ترافیکي اشارې شته دي خو فعال نه دي، یعنی هغه ګروپونه نه ښکاري چې شنه دي او سره دي که څنګه.
د غیر فعال دلیلونو څو مختلف دلیل لري. اول دلیل دا ده چې اکثرا وخت دا چې تخریب کیږي، یا د شمال په واسطه باندې، یا د سرکټو په واسطه باندې، پوډرن دی، لندغر دی، دلته وګي خلک دی، بازه کیبل شکی وړي، دا بس دي کی چې هغه ستونزې منګول ورل. منګ متوتر په دې باندې کار کوي چې دا فعال کو. ستونزې په دې کې ده چې په نیو هفته بعد چوغور د غیر فعالې ال د چک پوینټ نه دی، د ټرافیکو یا هم د پولیس امني یا غزمینی ال ته نوري تخریبات لرو. هغه چې امني پولیسي موجوده تي وسی ستونزې زیات نشته پکې.
همغه لاړو جادو ته شنواري صاحب په جادو کوم ولیدل چې هیڅ ترافیکي اشاره موجوده ما مراد کولای نه، ډریورانو نه عامه وګړو. دغه د ترافیکي اشارو نه مراد کول آیا جرم ده کنه ده؟
بله، دا په واځي توګه باندې جرم ده، ځکه چې چرته قانون پلیکی پټول باندې باید پیو شکل وسی. د څو چې خلاف دغه کار کوي تبي خبره چا جرم شمول کیږي او دوی په ترافیک پولیس دوی جریمه کوي.
کدا جرم شمارل کیږي او مجرمین په سزا رسیږي، نو علت په څنګه د افرستر بل زیاتیږي؟
الته متواتره اشاره نشته. که متواتره اشاره ټول خلک اطاعت کوي، خو اکثر وخت کوي اطاعت نه کوي، په دې خاطر چې کلی کله نه یو دا بود ده، یو بل دا بود ده، چې اکثر وخت قبل وګړي بیا وسلګي کوي، یا ستونزه لري، یا رواني مشکل لري، یا عجله لري، یا هیڅ قانون باندې تطبیق ځان باندې نه تطبیق کوي.
اما په هوی په خاطر باندې چې خلک پوه شي، بیرته د خلکو ذهنونه دې ته راوړول شي چې ترافیکي اشارې موجود دي او باید ترافیکي اشارې مراعات شي. تاسې اما په هوی د ترافیک ریاست په لاره چولای کنه؟
بله، چولای ده. موږ په کمپاینر لرو په پانتون کې مشکل ځلې خصوصی پانتونو په دولتي پانتونو کې پمنه توګه باندې اوس فرند پر د چلوې خونځې لپاره موږ پرسونل ټاکلې دي چې دوی ورس کې او سات ورزي اتل تدریس کې اول سم نیول تر دوه سم سره پورې ته څو وکړو شو په عام توګه باندې هم په هوای زیات کو عام سوشل میډیا کې هم زمنګ وړ وړ کلیپونه دي د لپاره تنظیم شوی دي چې څو وکړو شي کابل وکړو لپاره هم په هوای زیات
کې هغه جاده چې ترافیکی اشاره بيخي نه لري او د هغه جادو چې تر اوسه پورې فعال نه دي دوی تاسو پلان لري
دی باندې موږ کار روان کړی دا په همکارۍ کابل محترم خاروالی موږ ته ډیډ لاین کړی چې په محدود کمتر د نوي ورځو کې به نوي ځیرک ترافیکی اشاره راځي دا بچ بچ کیږي او په نوي سیستم باندې به ټول چارې سنبال کیږي
داسې چې ځیرک اشاره هم د پټري اندخونه میوړل شي
دا ستونزه شته دا همدغه اجتماع کې موږ لوی شوي او دا اجتماع سره همدا ستونزه شته دي د یوه خانه بیکاري دی بل خانه رواني ستونزې دي توکل په خدای چې وکړی شو نظم یې راولو
ته د خلکو نه څه غوښتنې لري چې خلک باید ترافیکي اشارې څنګه مراعت کړي او څه غوښتنې لري
اکثرا وخت ما دا ویلي دي بیا هم دوی دا هیله لرم چې دوی د ترافیک سره همکار وشي ترافیک د ټول ملت خدمتګار ده د جامعې خدمتګار ده دوی غواړي قانون پلی کړي قانون ته باید دوی تابع وشي همیشه موږ په خدمت کې یو زمنګ ټولې ادارې په خدمت کې ده موږ دوی لپاره د خاورې خرو د زحمت او باسو تو سوکړې شي وکړې شو چې د کابل وګړي په ډېر آرام او فضا کې دیو ساهنه بل ساهیت لاړ شي
ډېر مننه
سلامات
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خې چاري